په شارونه کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدر منو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال سي، بشره غلاس.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې.
ډېره مننه ګروال سي. لکه څنګه چې د نومبر 24 د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سی وی دی د شوز فوراندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې.
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت کې موږ بعضي حقیقتونه د خزو د پروندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پروندې تاوتریخوالي د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایی، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې دی پریکړو کې. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هرخیز او نه منونکی حقیقت دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1969 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ سره لیدې په دې گزارش کې چې په 1969 کال کې سرته رسیدلې دي. نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښو نه 1315 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1000 د جنسی تیریو تاوتریخوالی پیخی سبتی شوی دی، 1309 شفاهی او روانی تاوتریخوالی پیخی شامل دی. چی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پاره باید زوایم چی تاوتریخوالی فقط فیزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نده، چیز منگ پا طولانه که لبا ده مرغه فقط دینو تاوتریخوالی تا اصلی تاوتریخوالی لوی که، یعنی که چیر تا کمخز و حلسوی و تکلسوی مگوایی چی داغی خز سره تاوتریخوالی شویده، اما نه، باید وای چې شفاهی او رواني او کلامی تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضی ثاني چې ښځو ته ورکول کیږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنۍ کی او پس موږ په ټولنه کې قتل کیږي. او 1555 اقتصادي تاوتریخوالی په حساب دي شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوې دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځانه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی موږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده. یعنی بعضی هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید خپل لور سره واده وکړي. کله لور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لور چې ده چې هر څوک یې نه د خوښي ته کتل کیږي. نو دا یو عامل دې ته موږ وایي. سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبد مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي. خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم، لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوري په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کړنې په دې اړه دا دي چې موږ له دوو قضایو نه چې ما مخکې امر ویل، له هغو نه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 18 قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. 104 قضیه مونږ سرنوالی ته راجه کړی دي. 99 قضیه محاکمو ته راجه شوی دي. او 900 قضایو ته حقوقي مشوره او 90 قضیه صحي مرکز ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دي، تر څو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکي اغوستلو دودیزه درملنه مولیدلې. په کومو ناروغیو کې د څارویو پوستکي ناروغ ته اغوستل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تمې مراد وو نو پوستکي واچاو، هغه سره باخې کېده او کې ته دعا وکړي چې دا مراد خدای
دی. دواګانو به نه کېده، دواګانې هم نه وي، دې سره به بیا ښه کېده، طبیعي به وښ کېده، روغ جوړ بس.
او د ښځینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده، نو دا د نارینه لپاره، چون معمولا طبیعت کې نارینه ډېر سوړ مزاج وي، نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ور باندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم دی.
موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ناروغ ته د څاروي پوستکي اغوستل د دغې درملنې تاریخ، ارزښت او پایلو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته، خو په یو شمېر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي. لا هم په افغانستان کې دودیز درملنه شته، خو پوستکی اغوستل چې د دودیز درملنې یو ډول دی، اوس یو څه کمه شوي او یا